مثل بودجه دولت رو به افزایش می باشد و او هم تلاش دارد تا پلان بیمه سی را از کانگرس بگذراند.
و رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعتی دیگر که در پیش رو داریم، فرشته جلالزایی به شما پیشکش میکنه. فرشته جان، خوش آمدید به استودیو.
درمنه نه محترم و اوریدونکو، السلام علیکم، بیا ما هم سر بخیر. در زدی رادیو در یو ساعت پشتوخ پروانه دادی در سهر لاتو بجو پیلس و تر نو بجو با پخ پروانه که در سیمی او افغانستان پر حالاتو بلا بل رپورتون او خبرونه در تولنده سی در ساعت مهم خبرونه نوری است، نوری ولنده کبی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتون وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې له پاتې کېدو سره علاقه مندینه لري او هر څومره ژر چې په نښه شوي اهداف ترلاسه شي له دې هېواد څخه ووزي. د برتانیا صدراعظم ګورډن براون به نن د بهرني سیاست په اړه کلنۍ وینا کې په افغانستان کې د دې هېواد له پوځي ماموریته دفاع وکړي او یو ځل بیا به په دې خبرې ټینګار وکړي چې نړیوال ځواکونه له دې هېواده ووزي، د دې خطر شته چې طالبان بیا وخته ورسېږي. د فلسطیني ادارې چارواکو له ملګرو ملتونو د یو خپلواکه فلسطیني دولت د پرسمیت پېژندلو غوښتنه کړې ده. او تاکل شوی ده چې نن د ایتالیا په مرکز روم کې هغه سرمشریز ده پرانیستل شي چې هدف یې په نړۍ کې له په سلګونو میلیونو خلکو سره چې په له لوږې سره مخامخ دي د مرستو را جلبول دي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتون وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې له پاتې کېدو سره علاقمندي نه لري او هر څومره ژر چې په نښه شوي اهداف ترلاسه شي له دې هېواد څخه ووزي. د میرمن کلینتون په وینا یو هدف د القاعده شبکې له منځه وړل او دا ډاډ ترلاسه کول دي چې افغانستان به د هغو وسلوالو په پناه ځای نه بدلېږي چې تروریستي حملې کوي. هیلری کلینتون د امریکا له ای بی سي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د پاتې کېدو نیت نه لري. د دې په وینا په افغانستان کې د امریکا مقصد د القاعده ماته او افغانانو سره مرسته ده څو هغوی د وسلوال طالبانو په ضد له ځانه دفاع وکولی شي.
We want to get Al Qaeda, we want to disrupt, dismantle and defeat those.
مغوارو ال قاعده لمنځ یو چې هغه کسانو چې پر موږ حمله وکړه د فعالیت مختل کړو او هغه لمنځ یو سو او وړو افغانانو ته داسې مرستې او امکانات ورسو چې هغه له ځانه دفاع وکړي شي. موږ په افغانستان کې د پاتې کېدو علاقه مندي نه لرو، هلته د یو دې مودې پاتې کېدو نیت نه لرو. موږ افغانستان ته د یوې وظیفې د ترسره کولو لپاره تللي یو چې متاسفانه په تیرو اتو کلونو کې نه ترسره شوی. میرمن کلینتون زیاته کړه چې د افغانستان حکومت او جمهور رئیس حامد کرزی د بهتر کار کولو توان لري او دا هغه پیغام دی چې د میرمن کلینتون په وینا د امریکا ادارې جمهور رئیس حامد کرزی سره په خبرو کې هغه ته رسولی دی. د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون به نن د بهرني سیاست په اړه کلنۍ وینا کې په افغانستان کې د دې هېواد له پوځي ماموریته دفاع وکړي او یو ځل بیا به په دې خبرې ټینګار وکړي چې نړیوال ځواکونه له دې هېواده ووزي، د دې خطر شته چې طالبان بیا وخته ورسېږي او خپل ملاتړي القاعده به بیا د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي ځای ومومي. براون به په دې وینا کې چې انټاکل شوی د نن یې واوروي په افغانستان کې په 2001 کال کې طالبانو د رژیم د نسکورېدو په نتیجه کې به وای چې په افغانستان کې د 2001 کال د طالبانو د رژیم د نسکورېدو په نتیجه کې القاعده له دې هېواده پاکستان ته پښې سپکې کړي او که نړیوال ځواکونه له دې هېواده ووزي ممکن دې هېواد ته القاعده بېرته راوګرځي. براون به وای چې موږ په افغانستان کې ځکه حضور لرو چې په دې پوه یو چې که طالبان بیا وخته ورسېږي القاعده او نورو تروریستي ډلو ته به یو ځل بیا د دې زمینه برابره شي چې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي. د فلسطیني ادارې چارواکو له ملګرو ملتونو د یو خپلواکه فلسطیني دولت په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې ده، خو د اسرائیل چارواکو د داسې یو اقدام په ضد خبرداری ورکړی دی. د فلسطینیانو د مذاکره کوونکي هیئت مشر صاحب ارقات ویلي چې د پریکړې پر اساس دوی غواړي چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړي چې په غزه او د اردن په لویدیځې غاړې په سیمو کې داسې فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني چې مرکز یې بیت المقدس وي. فلسطینیانو په داسې حال کې خپل دا پلان اعلان کړی دی چې له تیرو تقریبا یو کال راهیسې د دوی او اسرائیل ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او په دې برخه کې د امریکا هڅو هم څه پرمختګ نه دی راوستی. د فلسطینیانو تر دې اعلان وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ده په وینا د داسې په خپل سره یو اړخیز اقدام په ضد خبرداری ورکړی دی. د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې د یو فلسطیني دولت د په رسمیت پیژندل کېدی شي چې یوازې د یو فلسطیني دولت په رسمیت پیژندل کېدل یوازې له اسرائیل سره د مذاکرو له لارې کېدی شي او په دې برخه کې یو اړخیز اقدام به د اسرائیلو له خپلواک عکس العمل سره مخامخ شي.
هدف کلاسیک شلوم
سوله یوازې همکاري او خبرو له لارې او د دوړو خواو په رايو راتلای شي. موږ د دې دوه اړخیز همکاري نتیجه په اقتصادي او امنیتي چارو کې لیدای شو او زه تاسو ته وایم چې همدا نتیجه به د سیاست په ډګر کې هم ژر ولیدل شي. له دې امله مذاکرې هیڅ بدیل نه لري. یو جانبه اقدام به د دواړو لورو ترمنځ د موجودو موافقو رنګ بدل کړي او د اسرائیلو له خپلواک او یو جانبه عکس العمل سره به مخامخ شي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس خبرو ته بیرته ستنېدو مخکې د لویدیځې غاړې په اشغال شویو سیمو کې د یهودانو د مېږځایونو د بندولو غوښتنه کړې ده. خو د نتنیاهو حکومت وایي د روغې جوړې خبرې باید بې له قیدو شرطه وي. د ایران اسنا خبری آژانس وایي چې د میرمن کلوتید ریس چې د فرانسې تابع ده د محکمې پروسه به بل سبا په تهران کې سره پیل شي. اسنا وایي چې د انقلابي محکمې لخوا په دې محکمه کې به د هغې مدافع وکیل او د څارنوالۍ استازي حضور ولري. خو په دې اړه چې آیا هغه به پخپله په محکمه کې حضور ولري که نه څه نه دي ویل شوي. نوموړی چې د جمهوري ریاست د لاندمنو انتخاباتو وروسته تاوتریخوالي ته د لمن وهلو په تور له نیول کېدو وروسته د تهران په ایوین زندان کې بندي و. د اګست په میاشت کې د ضمانت په مقابل کې خوشې شوي او له هغې مودې راهیسې په تهران کې د فرانسې په سفارت کې اوسیږي. فرانسه په دې ټینګار کوي چې ریس بېګناه ده او باید خیل شرط پرته خوشی کړی شي. ایران دغه غوښتنه ردوي. د جمهور رئیس محمود احمد نژاد میرمن اعظم السادات فرحی اول وار د ایتالیا په مرکز روم کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا په غونډه کې چې له لوږې او فقر سره د مبارزې لپاره جوړه شوې وه څرګنده شوه. د ایران د جمهور رئیس میرمنې د نړۍ د مشرانو د میرمنو په غونډه کې وینا هم وکړه او په خپله وینا کې ایران د نړۍ له هغو هیوادونو یاد کړ چې د لوږې سره په مبارزه کې مثال ګڼل کېدای شي. د احمد نژاد میرمنې وویل چې د ایران د حکومت سیستم د اسلامي ښوونو پر اساس ټولو کورنیو ته د خوراکي موادو د رسیدو ضمانت کوي. دا غونډه د مصر د جمهور رئیس میرمنې سوزان مبارک رهبری کوله. د یو بل خبر له مخې ټاکل شوی ده چې د ایتالیا په مرکز روم کې نن هغه سرمشریزه پرانستل شي چې هدف یې په نړۍ کې له په سلګونو میلیونو خلکو سره چې له لوږې سره مخامخ دي د مرستو راجلبول دي. دغه سرمشریزه چې درې ورځې به دوام کوي د ملګرو ملتونو د غذایي موادو د پروګرام او د کرنې د ادارې په نوښت جوړه شوې چې تمه کیږي پکې به د شپېتو هیوادونو مشران او دغه راز د کرنې وزیران او نور چارواکي ګډون وکړي. خو د ایتالیا صدر اعظم سلوی برلسکونی به یوازنی مشر وي چې د پرمختللو صنعتي هیوادونو یا د جی اتو له ډلې څخه په دې سرمشریزه کې برخه اخلي. له سرمشریزې د مخې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې ادارو د یو بیان په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې په نړۍ کې د خوړو ناامنه وضعیت لا پسې خراب شوی او بشریت به له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. په بیان کې ویل شوي چې په نړۍ کې د اقتصادي بحران له وجې په وروستیو کلونو کې د بېوزلو کسانو شمیر چې په د بېوزلو کسانو شمیر په ډېرې چټکۍ سره پر مخ په زیاتېدو دی. دغو ادارو اټکل کړی چې په 2009 کال کې به د هغو کسانو پر شمیر چې وږي دي 100 میلیونه نور ورزیات شي او له 1 میلیارد وګړو به واوړي. د کاسو د خپلواکۍ له اعلانېدو څه باندې یو کال وروسته په دې هېواد کې لومړني انتخابات پرون په سوله ییزه فضا کې ترسره شول. خو د مستحقو رایه ورکوونکو شمیر له نیمایي هم کم و. دغه انتخابات پرون د شپږدېرشو ښاروالانو او د ښاري شوراګانو د ټاکلو لپاره ترسره شول. د انتخاباتو چارواکو وویل چې د شاوخوا 1.5 میلیون مستحقو رایه ورکوونکو له ډلې څخه چې خپل نومونه یې ثبت کړي او رایه کارتونه یې اخیستي وو په سلو کې څه باندې 45 یې خپلې رایه کارولې دي. د انتخاباتو په بهیر کې د پراخو بې نظمیو راپور نه دی ورکړل شوی. د راپورونو له مخې په کاسو وکړي اقلیت سربیانو په انتخاباتو کې لږه ونډه اخیستې ده. او د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د ارجنټاین د فوټبال پر ملي کوچ او پیژندل شوی فوټبالیست دیګو مارادونا دوی میاشتې د فوټبال سره په هر ډول تړلو فعالیتونو کې د برخې اخیستلو بندیز ولګاو. دیګو مارادونا ته تیره میاشت د فوټبال د نړیوال جام لپاره د ټیمونو د انتخاب په فاینل لوبو کې چې په جنوبي افریقا کې ترسره شوې د ارجنټاین تر بری وروسته له ژورنالیستانو سره د سپک چلند په خاطر دا سزا ټاکل شوې ده. پر مارادونا دا بندیز به د دې میاشتې له 15مې پیل او د جنوري تر 15مې به دوام وکړي او دی په یو لړ مهمو لوبو او د فوټبال په ارتباط مهمو مناسبتونو کې له برخې اخیستو محروم شوی دی. پر ده لږ تر لږه 25,000 ډالر نقدي جریمه هم ایښودل شوې ده. خو خبرونه وایي چې دا بندیز د فوټبال د نړیوال جام په مسابقو کې د دیګو مارادونا پر ګډون اغیز نشي لرلای.
سا ساعت ده سهر اته بجه او لست قصوه ده پشتو خبروانه چیزه فرشته جلالزه اوراندی کوم ده سهر ترنو بجو پوریده په خبروانه که به ورسته ده دغو مطالب و تفصیل اوراندی سیم. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي د جمهور رئیس حامد کرزی څخه غوښتنه کړې ده چې په چارو کې سمون راولي، د مجرمینو د محاکمې لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي او د اداري فساد ضد کمیسیون رامنځته کړي. په کابل کې د ملګرو ملتو د کډوالو د عالي کمیشنري چارواکي وایي پاکستان کې به د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې وکړي. په افغانستان کې د امریکا پوځ یو نوی محبس جوړ او پرانیست او هیله یې څرګنده کړه چې لشتر لژات لویشت میلیون ډالر چې پر دغه زندان مصرف شوی په دې توګه به د زندانیانو لپاره د ښه ژوند شرایط مساعد سي. د ننګرهار بزګر وایي له حکومت سره د ښه ژمنې له مخې سږکال کوکنار ونه کړل، خو حکومت لا تر اوسه هم خپل تعهدات نه دي عمل کړي. او په ټول افغانستان کې د ښوونکو د ارزیابۍ او د ښوونکو د پوهې د سطحې د لوړولو پروګرام پیل شو. خبرونه کې به د نورو رپورټونو ترڅنګ د ورکو شویو عزیزانو په لټه کې پروګرام هم درته وړاندې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون له جمهور رئیس حامد کرزی څخه غوښتنه وکړه چې که غواړي متحد ایالات د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي نو باید په افغانستان کې د نوبایت کارونه شکري. د له جمهور رئیس څخه هم دارد غوښتي دي چې د جرمونو یو ځانګړې محکمه او د اداري فساد ضد یو کمیسیون رامنځته کړي. میرمن کلینتن چې له جمهور رئیس باراک اوباما سره د آسیا په سفر کې ملګرتیا کوي وایي اوباما د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ په څیړنه کې یو مایل وړاندې تللی څو دا یقیني کړي چې د دې هیواد لپاره سمه ستراتیژي غوره کړي. داسې یو ستراتیژي چې د میرمن کلینتن پر وینا پر اساس یې د القاعده او د القاعده د متحدینو ماته یقیني سي. کلینتن وویل موږ نه غواړو چې افغانستان بیا د ترورستانو په یو خوندي ځای بدل سي او دا هغه علت دی چې جمهور رئیس باراک اوباما غواړي د دې لپاره یو سمه پریکړه وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما لا تر اوسه هم افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو د پریکړې د اعلان پر اعلان باندې غور کوي. دا چې د امریکا حکومت له افغانستان سره د خپل مرستو او ملاتړ د دوام لپاره نور څه شرایط یاد کړي دي دا به د نوریاس نوري پر رپورټ کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون وویل چې که افغان ولسمشر حامد کرزی غواړي چې متحده ایالات پراخ ملاتړ وکړي نو باید کارونه ښه کړي. په دې کې د سترو جرمونو لپاره د یوې محکمې او د اداري فساد پر ضد یو کمیسیون جوړېدل هم شامل دي. کلینتن له سنگاپور د ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې موږ د یو داسې چاپیریال رامنځته کولو لپاره چې پکې له افغانستان سره د متحده ایالاتو د بشري قربانیو او اقتصادي مرستو لپاره توجه شوي وي هر هغه څه چې لوسې مو پوره وي کوي، د یو داسې چاپیریال لپاره چې په نتیجه کې موږ ټاکلو هدفونو ته ورسیږو. کلینتن وویل موږ دا پیغام رسولی دی او اوس چې د افغانستان د انتخاباتو لانجه تر شا پاتې ده غواړو یو څه نښې نښانې ووینو چې د کرزي په مشرۍ افغان حکومت کولی شي تر سیمه ییزې سطحې پورې ځان ورسوي او د افغانانو د ضرورتونو په پوره کولو کې خپل مسؤلیت ته اوږه ورکوي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په راتلونکو څو اونیو کې د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي چې پکې د هیواد ته تر 40,000 پورې د نورو عسکرو استول شامل دی اعلان کړي. په داسې حال کې چې اوباما افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو پر سر غور کوي، اساسي پوښتنه دا ده چې آیا کرزی په دغې جګړې او د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې د مدیریت له نیمګړتیاو سره سره رښتینی شریک دی که نه. د کارپوهانو په وینا دغو عواملو د دولت پر ضد د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو له پراخوالي سره مرسته کړې ده. کرزی چې روانه اونۍ به د جمهوري ریاست د دوهمې دورې لوړه پر ځای کړي، د اوباما د ادارې لخوا پرې فشارونه زیات شوي چې که غواړي په دې جګړه کې چې ترینه په امریکا کې عامه ملاتړ کمزوری شوی، د امریکا دوامدار ملاتړ له ځان سره ولري نو باید کارونه ښه کړي. تېره اونۍ داسې راپورونه خپاره شول چې په کابل کې د امریکا سفیر په دې هېواد کې د امریکایي ځواکونو پخواني قمندان جنرال کارل ایکنبری اوباما ته په استولو سپارښتنې لیکونو کې د هېواد ته د نورو عسکرو د استولو په سر ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي تر هغو پورې چې د حامد کرزي حکومت خپله اداره سمه نه کړي د نورو ځواکونو استول به کومه ګټه ونه لري. کلینتن چې د ایکنبری د دې څرګندونو په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه ویل دا مسله روښانه کړي. د مثال په توګه متحده ایالات به په دې شرط له افغان حکومت سره د ملکي چارو په برخه کې مرستې وکړي څو حکومت دا ثابته کړي چې له خپلو وزارتونو څخه به حساب کتاب اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل واشنگتن دغه راز غواړي چې په افغانستان کې د سترو جرمونو لپاره یوه محکمه او د اداري فساد پر ضد یو خپلواک کمیسیون جوړ شي. کلینتن وویل د افغانستان حکومت باید د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په 8 کلونو کې له دې هیواد سره د بهرنیانو د شویو مالي مرستو څخه د ځان په ګټه کار اخیستی دی. کلینتن زیاته کړه په دې کار سره به موږ وکولی شو چې دغه اشخاص په ښه توګه په نښه او په وړاندې اقدام وکړو. په دې اقدام سره به دغه راز ټولو ته دا په ډاګه کړو چې هغه کسان چې فاسد دي برات نشي ترلاسه کولی. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه پورې د افغانستان له بیا رغونې سره د 40 میلیارد ډالرو مرسته کړې. د دې پیسو تقریبا نیمایي امنیتي پروژو ته ځانګړې شوې دي. له افغانستان سره د امریکا د مالی مرستو د څېړنې مفتش تېره اونۍ رویټرز ته وویل چې دغه مرستې تر ډېره حده بې ځایه لګېدلې، غلا شوي او اختلاس پکې شوی چې باید د امریکا مالی ورکوونکو ته سم حساب کتاب ورکول شي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن هم در از ویل چې د امریکا متحده ایالات د وژدې مودې لپاره په افغانستان کې د پاتې کېدو نیت نه لري او دوی به په افغانستان کې د ځینې اهدافو د ترلاسه کېدو سره سم له افغانستان څخه وځي. میرمن کلینتن ویل د دوی یو هدف په افغانستان کې د القاعده د تروریستي شبکې ماته خوړل او هم در از افغانانو ته د داسې امکاناتو او اسانتیاو ورکول دي چې هغوی په راتلونکي کې د ځان څخه دفاع وکولای شي.
ستاسو له پیغامونو نه
دا پولیس دې دا سړی یاش څنګهول کوي. د ما ترور پرون نیولې او 500 روپۍ تر اخیستې او کارت ور سره او کارت ته اعتبار نه ورکاو. د افغانستان حکومت دې دې غوړو کې دې ماجرینو. زه عبد الله فانی د کندوز ولایت ارچی ولسوالۍ نه پیلند پاکستان ایرپور نه خبرې کوم. موږ د پاکستان پولیسو نه ډیر تښتو او هر ځای مو غیر حق زوروي خواته د مړي ژوند ته تلای نشو. دې باره کې موږ چارواکي باید چې یو خدایي واقعي کوشش وکړي، یو تعهد ملت ته ولري او د ازادي راډیو د کارکونکو نه موږ ډیر خوشاله یو. واقعا خدمت کړی، واقعا بشر دوستي لري او ډیر موږ ته راضي یو. پولیسو نه موږ ډیر تنګ یو که حکومت دا کار نه کوي نو د نشار دي کوشش کی چې افغانان غیر اختنګوي او دا کارتونه چې ورکړي دي دا هیڅ اوس هیڅ کار نه ورکی، بالکل ورپرې خان دي.
په پاکستان کې مو د افغان مهاجرینو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واوریدل. همدې مسله باندې یو رپورت لرو. په کابل کې د ملګرو ملتو د کډوالو د عالي کمشنري چارواکي وایي په پاکستان کې به د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې وکړي. د ولسی جرګې د کوچیانو، کډوالو او قبایلو چارو کمیسیون د یک شنبه په ورځ په خپل غونډه کې هم دا ستونزه له یو شمېر افغان چارواکو او د افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د عالي کمشنري UNHCR له استازي سره مطرح کړه. د ازادي راډیو خبریال د دغه غونډې له جریانه رپورت لري.
د تیری یوې اونۍ راهیسې د افغانستان د ملي شورا په دواړو مجلسونو کې څوزلې په دې بحث شوې چې څرنګه کېدای شي په پاکستان کې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا له میشتو افغان کډوالو سره د غیر قانوني او ناوړه چلند مخنیوي وشي. د یکشنبې په ورځ هم د ولسی جرګې د کوچیانو، کډوالو او قبایلو چارو کمیسیون په همدې مسالې د بهرنیو چارو او کډوالو چارو د وزارتونو او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري استازي خپل غونډه ته وربللی و. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویان محمد نادر فرهاد وویل چې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري خپل ټوله هڅه کوي چې دا ستونزه هواره کړي.
چیزی جدید هم نیست.
دا وای دا کومه نوې خبره نه ده. په خو هم افغانان په یو نه یو ډول زوریدل. مونږ ټول هغه لارې چارې چې باید ترې نګټه واخیستل شي عملاً په کار اچولي. په ساحه کې له چارواکو سره خبرې کوو. زمونږ هڅه هم دا ده چې دا زورول او زیانمنول راکم شي. خو باید له یادونه باسو چې د پاکستان دولت له ډیرو وختونو راهیسې د افغانانو یو ښه کوربه هم دی. په غونډه کې د بهرنیو چارو د وزارت د قونسلې د چارو رئیس وویل دوی په کابل کې د پاکستان له سفیر سره دغه ستونزه مطرح کړې. همداراز په پېښور ښار کې افغان جنرال قونسل هم له پاکستانیو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. فضل الرحمن فاضل وویل تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د جمهور رئیس په منظوري یو پلاوی پاکستان ته ولاړ شي چې په هغې کې به د افغانستان د ملي شورا استازي هم برخه ولري. د ولسی جرګې د کوچانو کډوالو او قبایلو چارو د کمیسیون رئیس ملا ترخیل وویل چې د پاکستان پاکسر او سیمو په ځانګړې توګه پېښور کې د پاکستان امنیتي مسؤلین له افغان کډوالو سره ناوړه چلند راخیستی دی. هغه وویل په دې وروستیو کې له 1.5 زرو نه ډېر افغان کډوال بندیان شوي دي.
د دغه افغانانو چې په پاکستان هیواد کې اوسیږي دوی ته به دا اوس نږدو وختونو کې ډېر مشکلات پیدا شوي دي چې بې ګناه خلک د هغو کارتو لرونکي سی په تیر کال کې د پاکستان د حکومت له خوا ورکړ شوی وو د 3 کالو تر میعاد پورې هماغه کارت لرونکي خلکو نه اوس خودسر جیلونه ډک شوي دي. تقریبا 1483 تنه اوس د پاکستان په حکومت کې بې سرنوشته پراته دي، بې موجبه ځورول کیږي.
خو بلخوا په کابل کې د پاکستان سفیر دا تورونه ردوي چې پاکستانی امنیتي مسؤلین دي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي. د پاکستان سفیر محمد صادق له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل په پاکستان کې امنیتي وضعیت خراب دی او شدیدو امنیتي تدابیرو یوازې افغان کډوالو ته نه بلکې خپل پاکستانیو ته هم ستونزې پیدا کړې دي. د راپورونو په اساس په دې وروستیو کې پاکستانی پولیسو اکثر افغانان په تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو او د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور وهلي او نیولي دي. ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې هم له افغان چارواکو سره د دې ستونزې په هواري خبرې وشي.
په پاکستان کې مو د افغان مهاجرینو د ستونزو د حل په اړه د وروستۍ غونډې له جزئیاتو معلومات واخیستل. یو تازه خبر هم دا اوس راورسید چې وایي د پېښور ته نږدې د بډبیرې هوایي مرکز ته څېرمه د انتحاري حمله سوې ده. د ازادي راډیو خبریالان به په څو دقیقو کې تاسو ته په دې اړه معلومات وړاندې کړي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15.
د رویټر خبری اژانس رپورت ورکوي چې د بډبیری هوایی مرکز ته نږدې و اندهاري حمله سوې ده چې یو شمېر کسان په شکه کې مړه او زخمیان دي. د اوس له سیمه را سره د ازادي رادیو خبریاله د ټلیفون په لاین کې ده او دا به تاسو ته د دغه چاودنې په اړه معلومات درکړي. مهرباني وکړئ.
بلې فرشته جانې، څرنګه چې تاسو ویلې د بدویری په سیمه کې البته د پولیسو په یو قمندانې سره نږدې یوه لویه چاودنه وشوه. دا څو شېبې وړاندې وشوله او دا داسې ویل کېږي چې یو موټر یو ځانوژونکی حمله ده او پولیسو ته ادعا کړې چې دا یو ځانوژونکی حمله ده. ځانوژونکی یو ډاک سلای د باروتي موادو نه ډکه کړې وه او هغه غوښتل چې د تانې سره یا د پولیسو د قمندانې سره وجنګوي، خو په دې بریالی شوی نه دی. لږ دې خواته را وړاندې هغه الوځول شوی دی چې په دې کې یعنی تر اوسه پورې چې دغه لومړني هغه ګزارشونه یا خبر مو ترلاسه کړی شپږ تنه پکې وژل شوي دي او 30 زخمیان په پېښور ریډینګ شفاخانې ته د درملنې لپاره رسېدلي دي. همدارنګه د سی ایم ایچ روغتون ته هم یو شمېر زخمیان رسېدلي دي او د پېښور په ټولو روغتونونو کې اضطراري حالت اعلان شوی دی. خو د مرګ ژوبله ډېره کې خلکو ته ولسي خلکو ته اوښتی ده. او بل دا ده چې یو جومات او همدارنګه دلته یوه غټه ودانۍ هم له منځه تللې ده. دا باید ووایم فرشته جانې چې په دې ورځو کې داسې ده چې پرون 13 ورځ د دې سیمې ملک فهیم په کور باندې وسلوالو برید کړی وو او هغه د ځان د دفاع په ډزو کې 3 واړه وسلوال چې ویل کېږي چادري کانې یعنی بوکړې په سر کړې وې هغه یې له منځه وړي وو. خو وروسته پولیس ټوله سیمه ونیوله، تلاشي وشو او د تلاشۍ په ترڅ کې د پولیسو مسؤلین وایي چې 8 نفره مهم وسلوال لدې سیمې نه نیولې دي او سخته ډېره درنده او سپکه کلا یې هم لاسته راوړې ده. خو پولیس ټول سیمه د سیمه 14 نن ورسته محاصره کړی دا او خلک نه دي حالت نه پیږي سیمه دیتا دا راته ورته کې چې په خبر کې شاپه شا 14 نن کیږي لکه څنګه چې به مافتیر ورځ په پښته خره کې هم پولیس د تلاشي هغه سره 14 نن وشول.
بله تاسو د مسلې ته اشاره وکړه چې په پېښور کې ورستي پرستیو کې حمله زیات سوي دي. نړیوال خبري اژانسونه وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو لپاره سره په پېښور کې امنیت خراب شوی او دغه انتحاري حمله او دغه 14 زیات سوي دي. په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو په ارتباط ساس تازه معلومات څه دي؟
تازه معلومات مې چې دا نن ترلاسه کړل هغه دا چې پرون لکه تیره ورځ دغه پرون ماسکین را په دې خوا فوجیانو ځینې سیمې هغه کړي دي لاس تېره وړي دي او همدارنګه هلته تصویري عملیات هم شوی دی. ځینې مهم مرکزونه یې له منځه وړي دي. ازرنده سلایم راوړي ده او د تېر ماښام نه تر د نن سهاره پورې د پوځ خبرتیا اداره دغه اعلانې په ترڅ کې وایي چې 15 کسه وسلوال وژل شوي دي خو جګړه هماغسې روانه ده. او د دې تر څنګ نوي خبرونه چې راغلي دي په سوات کې بیا بېرته جګړه تېزه شوې ده. هلته هم وسلوال لږ لږ راښکاره شوي دي او هلته هم جګړه روانه ده او په باجوړ کې هم فوج تصویري عملیات او جګړه داسې لږ ګرمه ساتلې ده تر څو نونه یعنې د سیاسي کارو چاکو کارپوهان وایي چې دوی جګړه په دې کدي سیمو کې پوځ ګرمه ساتلې ده چې تر څو یو وسلوال د سیمې نه بل سیمې ته د کومک همکارۍ لپاره لاړ نه شي. دا خبره رښتیا ده چې ډېر زیات یعنې انفجارات ډېر زیات شوي دي. خلک ډېر په ویره کې دي. یعنې پرون هم د پېښور ښار د بوت له بازار سره لږ نږدې دې خوا ته یو روغتون کې یو مشکوک صندوق ایښودل شوی. بالاخره پولیسو د پلاتین نه وروسته ولیدل چې په هغه کې تشخاړې کېښودل شوی. خو بیا هم اختار ورکول شوی چې دا ځینې بازارونه په وسلوال په دې وروستیو کې په نښه کې.
ډیره مننه کوردی ودان. محترم اردنکو تاسو د په پېښور کې د نننې 14 په ارتباط هم درس په شاوخوا سیمه کې د پاکستان د پوز د عملیاتو په ارتباط ورستي معلومات تازه دی. راډیو له خبري علي واوریدل.
د لوبو له میدانه
بیوټیفلی هټ واز ان دی اير بټ نو چانس
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د افغانستان د سپورتي ستورو د پیژندل لپاره تاسو زموږ ویب سټ ته هم ورتلای شئ. زموږ د ویب سټ آدرس دی www.azadiradio.com. دلته تاسو کولای شئ چې د افغانستان د سپورت څخه اکسونه او د اکسونو ګالریانی ترلاسه کړی. په افغانستان کې د امریکا پاوز پرونی یو نوې محبس له جوړولو وروسته پرانیست او د امریکا د پاوز چارواکو ویل چې په دغه زندان کې به تقریبا 8 میلیون ډالر روباني مصرف شوی دي. بندیانو ته د اوسیدو نسبتا شرایط او د زده کړې زیاتی اسانتیاوی برابر سي. خو د بشري حقوقو دلیل تر اوسه هم ځینې انتقادونه لري چې د نوریاس نوري پر رپورت کې به واوري.
دا زندان د بګرام په هوایی اډه کې جوړ شوی چې د ډی اډیل زاړه زندان څخه به پراتلونکو دوونو کې بندیان ور انتقالېږي. د دې نوي زندان د پرانستنې په محل د خبری رسنیو کارکونکو ته هم اجازه ورکړل شوې و چې د دې زندان تاسیسات له نږدې وګوري. په دې زندان کې د شاوخوا 200 بندیانو لپاره د اوسېدو شرایط په پام کې نیول شوي دي. په بګرام کې امریکایي جنرال مارک مارټینز وویل چې په دې زندان کې د بندیانو لپاره د حرفوي او تخنیکي زده کړو راز راز کسبونه او نور پروګرامونه شامل دي. جنرال مارک مارټینز هم دا راز وویل چې دا اسانتیاوي په دې محبس کې له شفافیت او د هغه له مشروعیت سره مرسته وکړي او له بلې خوا به د کسبونو او حرفو د زده کړو لارې بندیان له خلاصېدو وروسته بیرته په ټولنه کې جذب کړي. د بشري حقوقو د څارونکو په وینا په زړه بندیان کې په سلګونو افغانان بیل دي چې جرم یې څرګند او ثابت شي په کلونو به محاکمې پراته دي او د راپورونو له مخې له بندیانو سره غیر انساني چلند کیږي. د دوی په وینا د همدې ناوړه شرایطو له کبله بندیانو څو ځلې اعتصابونه کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریسل د بګرام پر محبس انتقاد کړی او ویلي و چې په دې محبس کې بندیان د ګوانتنامو تر زندان هم کم حقونه لري. پنتاګون د تیر سپتمبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د بګرام په زندان کې د بندیانو د توقیف په حق لبه په هر شپږ میاشتو کې له سره څېړنه کیږي او بندیان به حق ولري چې د امریکا پوځي پرسونل یې استازیتوب وکړي. دوی به د مدافع وکیل رول نه لوبوي. د بشري حقونو ډلو ویلي چې دغه اصلاحات د بندیانو د حقونو د پرځای کولو لپاره کافي نه دي. یا بخنی نړیوال سازمان یا امنیستی انټرنیشنل او د بشری حقوقو د ساتنې او څارنې ډلو په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې بندیان له ډیر لږ مسؤلیت څخه برخمن دي. دوی مدافع وکیل نه لري او نشي کولای چې په یو خپلواک او بې طرفه محکمه کې له خپل ځانه دفاع وکړي.
د ازادي رادیو د دې خبرونې نیم ساعت په پوره کېدو دی. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز به تاسو ته نوریاس نوري وړاندې کړي.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې لپاتې کیدو سره علاقه مندین لري او هر څومره ژر چې په نښه شوي اهداف ترلاسه شي له هیواده ووزي. هیلری کلینتن د غرض افغان ولسمشر احمد کرزي څخه وغوښتل چې که غواړي متحده ایالات ورڅخه ملاتړ ته دوام ورکړي نو باید په خپله اداره کې سمون راولي او د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د بریتانیا صدر اعظم ګورډن براون باندې د بهرنی سیاست په اړه په خپل وینا کې د افغانستان لپاره د دې هیواد له پوځي ماموریت دفاع وکړي او یو ځل بیا په دې ټینګار وکړي چې کنړیوال ځواکونه له دې هیواد ووزي د دې خطر شته چې طالبان بیا وخت ورسیږي او القاعده ملاتړي به بیا د ځان لپاره خوندي ځای پیدا کړي. د ناتو ځواکونه وایي چې تیر شپه پر کابل ښار دوه توغندي وشتل شوې چې مرګ ژوبلې نه ده اړولې. د راپورونو له مخې پیښور ته نږدې په یوې چاودنه کې لسو کسانو ته مرګ ژوبلې اوښتي. د فلسطین اداري چارواکو ویلي چې په پام کې لري له ملګرو ملتونو د یو خپلواک فلسطیني دولت په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړي، خو د اسرائیل چارواکو د داسې یو اقدام په ضد خبرداری ورکړی دی. د ایرنا اسنا خبری اژانس وایي چې د میرمن کلوت ریس چې د فرانسې تابعه د محکمې پروسه به بل سبا په تهران کې سره پیل شي. د جمهور رئیس محمود احمد نژاد میرمن اعظم السادات فراهی اول وار د ایتالیا په مرکز روم کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا په غونډه کې چې له لوږې او فقر سره د مبارزې په نیت جوړه شوې وه څرګنده شوه. ټاکل شوی د ایتالیا په مرکز روم کې نن هغه سرمشریزه پرانستل شي چې هدف یې په نړۍ کې له په سلګونو میلیونو خلکو سره چې له لوږې سره مخامخ دي د مرستو راجلبول دي. د کاسو د خپلواکۍ له اعلانېدو څخه باندې یو کال وروسته په دې هېواد کې لومړني انتخابات پرون په سوله ییزه فضا کې ترسره شول. او د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د ارجنټاین د فوټبال فر ملي کوچ او پیژندل شوی فوټبالیست دیګو مارادونا دوی میاشتې د فوټبال سره په هر ډول تړلو فعالیتونو د برخه اخیستلو بندیز لګولی.
د خبرونه دوهم نیم ساعت شرغ لاس د افغانستان پر د خدانان پر ځینې مسایلو رپورټونه لا هم لرو. په ټول افغانستان کې پروند شوونکو در زیابۍ او د شوونکو د پوهې د سطح د لوړولو یو پروګرام پیل شو. د افغانستان د پوهنې وزیر په خبري غونډه کې پرون وویل چې دا پروګرام د لښتلجه 2000 شوونکو لپاره په نظر کې نیول شوی. پر جزئیاتو به یې له کابل حسیبه شهید معلومات وړاندې کړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د افغان ښوونکو د مهارتونو د ارزونې د پروګرام هدف د ښوونکو د ژوندانه ښه کول او د پوهنې د کیفیت لوړول دي. د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردګ په کابل کې د دې پروګرام د پرانستلو پر مهال وویل ټاکل شوی چې په دې پروګرام کې د 14 پاس او له هغه څخه د پورته ټولګیو فارغان وارزول شي. ښاغلی وردګ وویل هغه کسان چې له ارزونې څخه بریالي راوځي تنخواګانې به یې پورته شي، خو هغه کسان چې بیا له دې ارزونې پاتې کیږي هغه ته هم ځانګړي پروګرامونه
کسایی که ادناس کمبوتات جدی داره بر ازو برنامه های امسال در زمستان برنامه های
هغه کسان چې کمزوری دی او ستونزی لري هغه ته په سګنی جمعی که نور پروگرامونه لرو او له دریو میاشتو وروسته به بیا ارزمون وشي. په همدې توګه هیله مند یو چې د ښوونکو د مسلکي او عمومي پوهې کچه لوړه شي. د 14 پاسو څخه پورته علمي درجه لرونکي به سږ کال او له هغې څخه ټیټ به راتلونکی کال په دې پروګرام کې شامل شي.
د پوهنې د وزیر په وینا په دې ارزونه کې د 14 پاس ښوونکي لپاره لږ تر لږه 6500 افغانۍ او له هغه څخه پورته د دکتورا تر درجه پورې تر 20000 افغانۍ پورې تنخواه په پام کې نیول شوې ده. خو د کابل ښار یو شمېر خون کې وایي دغه تنخواګانې باید د علمي درجو پر اساس ډېر توپیر ونه لري. د کابل دوه خونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تنخواګانو دغه ویش د دوی په نظر عادلانه نه دی.
زه دغه پروسې څخه ډېر راضي یم. پروسه رښتیا د استادانو د سطح د لوړولو لپاره او د هغو استادانو دپاره چې هغه بیخي بېسواده دي یا تعلیم نه لري دغو د پیدا کولو دپاره ښه پروسه ده. صرف دغه خبره زما په نظر باندې لږ تفاوت لري چې معاش د بین د ډاکترانو یا متخصصینو د چارده پاس دوازده پاس ترمنځ تفاوت ډېر زیات دی، ځکه یو معلم د په عین سیم کې ډاکتر هم هلته درس ورکوي اما دوازده پاس یې ورکوي. امکان لري د دوازده پاس ډاکتر نه ښه درس ورکړو، هغه به تجربه زیاته وي، تعلیم به زیات وي، کوشش به زیات کوي، اما تفاوت د معاش بیخي زیات دی. دا باید د پنځه سوه یا زر روپۍ په منځ کې تفاوت باید ولري.
د مانو محمد انور ده، د معاشات تفاوت باید کم اوسي، هغه چې ماشینه متناسب ونه اوسېږي عدالت نه تامینېږي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت په ټول افغانستان کې یو لک اویا زره خون کې دي. دوی وایي هغه خون کې چې د تدریس په برخه کې دکتورا لري باید د کمې تجربې لرونکي خون کې څخه پورته تنخوا واخلي. د خونکو د پوهې د سطحې د لوړولو لپاره دا پروګرام په داسې حال کې پیلېږي چې ویل کېږي نن سبا په اکثرو ښوونځیو کې د تدریس د کیفیت کچه ډېره ټیټه شوې ده. خو خونکي بیا د دې مسئلې لامل د دوی خراب اقتصادي حالت او د خونکو ژوندانه ته د حکومت لږه پاملرنه ښیي.
له کابل مو د شونکو د ارزیابۍ د یو پروګرام د پیل واوریدل. په بلخ کې له 2000 شونکو څخه 5000 شونکو د رتبوي تنخواه او د امتیازاتو د ترلاسه کولو په ازموینه کې د برخې اخیستو امکانات ترلاسه کړل. دوی به په خپلو تخصصي برخو کې په دې ازموینه کې ګډون وکړي او پر دې اساس به د دوی لپاره تنخواوې او نور امتیازات وټاکل سي. په ننګرهار کې بزګر یو بیا شکایت کوي چې د افغانستان د حکومت سره د کړې موافقې پر اساس د کوکنارو د کښتونو څخه لاس اخیستی سږ کال یې کوکنار نه دي کرلې، خو حکومت لا هم هغه ژمنې چې له دوی سره کړې وې لا نه دي عملي کړې. د ازادي راډیو خبریال محمد داود وفا سیمی رپورټ لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وویل له تیرو دریو کلونو راهیسې ورسره د سپین غره په بیخ کې د اوبو خور د نهه بندونو د جوړولو ژمنه شوې خو پوره شوې نه ده.
نورحمن نورانی تقریبا دوه درې کاله مخکې د ننګرهار والي ښاغلي شیرزي صاحب ویلې ده چې زه د سپین غره په لمن کې کوم بندونه جوړوم د ځمکو د خړوبولو لپاره، نو هغه بندونو هېڅ درک نه لګېده. موږ نه پوهېږو چې دا نه جوړېږي که امکانات یې نشته، او که نه نو بیا دا وعدې ولې کولې؟ په خپلو وعدو یا عمل وکړي او یا موږ ته دا قناعت راکړي چې ستونزه څه وه چې دا بندونه نه جوړېږي.
والی صاحب دروغ وی او غل منګه دروغ وی مون په دوو کې پاتې چې څه وکړو.
انګرار وری ګل هغه شیرزی له بزګرو نه مننه وکړه چې کوکنار نه کوي او وی ویل چې سکاله لزګونه ټنه کې میوي سره او تخمونه ویشلی درې ول سوالو ته ټریکټر یې ورکړي او سلويخ ملیون ډالر یې په زراعت لګولي. خو د بندونو پاړه یې ویل
د دې سروې سوي ده او انشاءالله تاسو به نږدې وګورئ چې په چراګا باندې خوګیاڼۍ بند افتتاح خو پخپله د دې سروې سوي ده او د دې پیسې ونی ملیون ډالر چې موږ کوم درې بند لرو او یو بند پخپله د خوګیاڼو د نړیوال دوستان لخوا د سړي لخوا جوړیږي هغه ټول منظور شوي دي او کار روان.
خو بزګر وایي د چارواکو خبرې ډېرې خواږې او غوړې دي خو چې عملي شوی وایي.
لننګرهار مو د یو شمېر بزګرو څرګندونې او د ننګرهار دوالي ځواب واوري.
د دې لپاره چې د خوکی اسواین په انفلونزا اخته نشي دغه ټکی په پام کې ونیسئ.
د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په صابون پاک پریمینځئ.
یوازې د اړتیا په وخت کې پر خپل مخ لاس را تیر کړئ.
د ورځې دوه ځلې تړمې اوبه او مالګه غړغړه کړئ.
هغه میوه ډیره خوري چې ویتامین سی لري لکه کینو، مالټا او دا ډول نورې میوې چې ستاسو د بدن مقاومت زیاتوي.
څومره چې کولای شئ له تودو مایعاتو زیات استفاده وکړئ.
د د ازادي رادیو په د خبرونو په جریان کې تاسو هر یک شنبه کولای سي چې د ماپښین له 2:30 بجو څخه د روغتیا پروګرام اوري. دغه پروګرام د یک شنبه په ورځو پر 2:30 بجې لایو یا په مستقیم ډول خبريږي. موږ هر اونۍ په یو بیله صحی ستونزې باندې خبرې کوو. تاسو کولای سي پښتنې وکړي د ډاکټرانو څخه او خپلې ستونزې حل کړئ. د ازادي رادیو د دې خبرونې پاته برخه د ورکوښو یو پلټه کې د ورکوښو یو عزیزانو پلټه کې پروګرام ته څنګه رسو ده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخ او بریالي وسی د دې تاسې پروګرام د ورکوښو عزیزانو پروګرام پیل شو. دغه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ز امان الله امیر زای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي او ازادي رادیو ته تلیفون کوي خپل تلیفوني پیغامونه د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې پرېږدي. لته څخه هله کوم چې خپل تلیفوني پیغامونه لاندې ووایي. په دغه پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي بیا د هغه چا نوم واخلي چې لټوي او لټول څه مهم ده چې د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره له ادمو باسي. کله شي چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو اوریدونکو وکړی شي چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي لمو سره د دغه پروګرام تر پایه پاتې شي. کله شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 5. ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلې دي. په دغه پیغامونو کې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډیر به مونږندو راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو. د یادونه ورده چې د تاسو ټلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته ډیر زیات راځي او موږ نشو کولای چې ټول دغه پیغامونه په یو پروګرام کې تاسو ته خبر کړو. خو تاسو ډاډه اوسئ چې د تاسو ټول دغه ټلیفوني پیغامونه د ازادي رادیو لارنه خبريږي. همدومره وکړي چې ازادي رادیو اوري او په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غوږ پاتې شي. ټول هغه پیغامونه به اوري کوم چې تاسو موږ ته را لېږلي دي او موږ به دغه پیغامونه واورو او خپل وخت سره به تاسو ته نشرته وسپارو. نو ګرانو دوستانو ډیر به مونږندو قلم او کاغذ تیار کړئ چې د ټلیفون شمیرې ولیکئ. اوس وار ورسید هغه پیغامونو ته په کومه کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي.
زه مولوی محمد خان د ګرنشیل ولسوالۍ رسیدون کیسې کلم د پاکستان ایالت د زنګل کینټ څخه خبرې ترسره کوم. زموږ یو همسایه ورک د نومې جمال شاه ده او د پلار نوم یې محمد ریستس. یو کال یې کېږي له کور څخه نادره کده. که جمال شاه زما د اعلان په خپل اوري نو خپل کور ته دی راسي او که د جمال شاه په حق لباندې څوک معلومات لري نو موږ ته دې په دې شماره باندې زنګ ووهي او د جمال شاه د سپین ساري مور د دعا او جایزه دی وګټي. د شمارې نمبر دی 03-01-3-2-1-0. شماره یو ځل بیا تکراروم 03-01-3-2-1-0. او زموږ په افغانستاني نمبرو باندې یو ورته ټلیفون راغلی دی یا د هغه نمبرو باندې ټلیفون وکي هم سید او سلام.
السلام علیکم. زاو دل ودو د سرانانو د کم بس خبرې کوم. ما دا کازی دی په نامه د مدرسول نمی دی د پاک لار څوک درک لري زموږ سره د ټلیفون پر دغه شمارو تماس نیولای شي 0-302-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1- پنځنوي صفر درې سوه شپږ دوه سوه شل پنځنوي نه نوي اوس
خبرې کوم اسماعیل اکا زیری مکسوی دی حسن احمد عبدالحجی یو کال کیږي چې نادر کسوري که څوک معلومات لري د عبدالحجی فرحمد ما ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووهي. په پاکستان کښې زما شمېره ده 0-321-322-4 والسلام.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-00-2-4-3-1. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-00-4-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
السلام علیکم، زه احمد الله د پاکستان کوچ پښتون آباد څخه خبرې کوم. ما یو اخشي ورک دی تقریبا د 14 کاله کېږي. نوم یې علي احمد دی، د پلار نوم یې سردار محمد نانوای دی، د نیکه نوم یې عطا محمد دی، د یوه ورور نوم یې ګلالۍ دی او د بل ورور نوم یې بشر دی. چې هر چا ته معلومات وي یا د دې یو ځای یا پاکستان یا په افغانستان کښې معلومات ورسره وي نو زما سره دې په دغه تلیفون نمبر باندې خبرې وکړي. زما د تلیفون نمبر دی 0-315-4-3-10. یو وار بیا 0-315-4-3-10. د خدای په امان وسلام.
السلام علیکم، زکچن هرات څخه خبرې کوم. زه د چمن اوسېدونکی یم. موږ یو انډیوال دی، د هغه په نامه د جلیل هغه ورور دی. د ډېره وخت راهیسې ورک دي په ایران کښې دي. که چا ته پاتې وي چې دا نمبر دې مخکې ټېلیفون وکړي 0-315-4-3-10. یو ځل یې بیا تکراروم 0-315-4-3-10.
زه عبدالجبار د غزني د ولایت د ولسوالۍ د استعداد د کلي څخه خبره کوم. زما ورور چې عبدالمنان نومېږي 12 کاله کېږي چې د کوره څخه بې درکه شوی ده او هېڅ د ژوند او د مرګ یې معلومات نه راته کېږي. موږ ته دې په دغه شماره باندې ټېلیفون وکړي. شماره زموږ دغه ده 0-01-2-3-2. شماره بیا تکراروم 0-01-2-3-4. دا احترام.
زه سید شاه د کندهار ولایت اوسېدونکی، زما پلار سید احمد شاه نومېږي چې زما یو مشر ورور سید احمد نومې دی چې مشهور په حکمت د کندهار د چونې څخه 2 کاله کېږي ورک شوی دی. که څوک حال لري د مړي یا ژوندي په دغه شمېره دې زنګ را وهي 0-315-4-3-10. او په دوهمه شمېره دغه شمېره ده 0-315-4-3-10. که کوم څوک د دغه په باب حکمت په باب څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه دوو شمېرو زنګ ووهي.
زه عبدالستار د هلمند د ولایت د کجکي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو شناخته ورک دی نعمت د محمد نسیم اکا زوی چې په دغه شمېره که چا لیدلی یا یې پیدا کړی په دغه شمېره زنګ ووهي 0-9-3-6-4-3-5-8. وسلام، جوړ اوسئ.
الو، السلام علیکم. ما نوم رستم دی، د کوټي څخه خبره کوم. ما ورور دی ورکې مې دی صدراعظم موږ د هلمند د ولایت. که د صدراعظم په باره کښې څوک معلومات لري په دغه شماره کښې ما سره تماس ونیسي 0-318-6-5-2-2. وسلام.
زما یو زوی دی ګلاعظم په نامه باندې ورک شوی دی. دا 3 کاله وشو چې هر چا ته هر قسم معلومات وي په دې لمبر د موږ ته زنګ ووهي 0-09-3-1-5-4-2-3. دریشت کالو په عمر باندې ده او بدی لمبا د ماته ده هر څه کیس معلومات کومړي او قران دې ماته ده وکینو صفر و نه درې یو پنځه چلو
الو السلام علیکم زه محمد یوسف د فراده ولایت د بکواد ولسوالی د شاوغا د کلی اوسیدونکی یم زما پلار دا 22 کاله کېږي د شوروي په وخت کې ورک دی او هر څوک چې د دې معلومات ماته راکړي سامدین نومېږي د پارادین زوی دی د باودین ورور دی په کو باندې بارکزی دی په دغه شمېره دې موږ ته ټلیفون وکړي صفر و صفر درې یو نه شپږ شپږ څلور و بل شمېره ده صفر و صفر و اتا چلور سپر یو چلور دوا
زه عبدالمنان نیزر ده بندر بوشیر تخی استای سر تماس نیسم زما یو آقا پا نامه ده عبدالسمد نیزی چی ایران تر اقلی پر لار باندی ورکسو ایده ایس پتی نست که وچایت معلوماتی پا دغا نمبر دی ما تزنگ ہوئی سپر وسو سپر نوسر هیده نوسر آتادو چار آتادو دو سی وسو و سلام
الو السلام علیکم زه غلام قادر د پاریاب د ولایت اوسیدونکی چې د ګل محمد زوی په کم بابو کرزی زما یو ورور دی د خانیغا په نامه چې د 14 کال کې د خپل کور نه درک دی کچیر دی ما ځخ په خپل او یا کم بل دوست د فاکل معلومات لري ما ته په دې لمبر زنګ وي سپر و ات و پنځه و ات څلور و ات دوا شماره ورګې تکراروم صفر و ات و پنځه و ات څلور ات دوا
باندې سلام از مانم عبدالغفار دی د زین نوم محمد خان دی د درې کال کې چې به درک سمې د کورسه او کله هر چاته معلوماتي په دا شماره دی ټلیفون راو کی صفر درې یو درې ات سلور اتا اتا و یو پندلس
زه مولوی محمد خان د ګرمسیل ولسوالی اوسیدونکی چې پیلند پاکستان ایالت ځنګل لکین ته څخه خبرې در سره کوم زموږ یو همسایه ورک ده نوم یې جمال شاه ده او د پلار نوم یې ملا محمد ریس ده چې یو کال یې کېږي له خپله کوره څخه نادرکه ده که چیرې جمال شاه زما دا اعلان په خپله اوري خپل کور ته دې راشي او که څوک د جمال شاه په هکله باندې معلومات لري نو موږ ته دې په دې شماره باندې زنګ ووایي صفر درې صفر یو درې اووه څلور صفر دوه یو صفر شماره یو ځل بیا صفر درې سوه یو اووه دېرش څلوېښت دوه سوه لس وسلام
تاسی د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ
الو السلام علیکم زه پر احمد دلمن ولایت وایسر ولسوالی د تجارت د کلی وسیدونکو زما ورور خالد د ولجان زوی د مخال مسی د دلمن ولایت وایسر ولسوالی د تجارت د کلی وسیدونکو چې تقریبا د 30 کلو په شاوخوا کې نادر کسولی دیو ورور نمی عبدالله جی بل ورور نمی عبدالباری دی کچی دا اعلان دی اوری یا دا بل ملگری اوری نزمور سر جی پا دو غشمی رو تماسو نیسی سپر سپر درونی وی و سپر اتا سلور شپر سلور و دری و تلیفون بلش میرا سپر سپر درونی وی و سو ننی وی حتی سو اتاکیا و سو شپور دیل
السلام علیکم څنګه به خیر ګور غزما سلامونه په ټول افغان ازادي راډیو کارکونکو ته ورسیږي زما یو اخن کې بلاد غمنو زوی آزاد کوم خبره کوم په پاکستان کې بل اول شال کې ورته یو ولس کار کې زړه نه مړال بلرم نه ځنځي که یاد خبره دا اعلان اوري یا څوک من ما سره ماره د ټلیفون په دغه شماره څنګه وي 0315
السلام علیکم زه فضل محمد له کوم چې درته خبره درته کوم آیات محمد د ما زوی ده د درنیم کال کې سورک دی له کندهار اتلس کال امر لري ما کور په بازارګنګي کې د پخوټه کې چې څوک معلومات لري په دې لمبر دې ټلیفون راوکه 0 3 0 8 3 8 4 1 5 9 8 یو ورې بیا تکراروم 0 3 0 8 3 8 4 1 5 9 8.
السلام علیکم جی بہار نہ خبر کم دغنی ولایت کی سم گورا رو کے ہو نورت کا سم وحق نہیں جی جنر الحق زوی دا تقریبا جل چلو شکر ہو مکی دا ہوا دا وانا کی زب کو ائی او دا 2018 دم کال دی دور میں سے بشار سن دل خرد کا کار چا دم پتی یا معلومات کی نو اسی دی بده خوشی روز دن کی سی تو سو وقت نہیں 2018 کنا تو دی جی او بلش میره در سه پر وسه و نو میگی دو سه و یو آیا دو سه و دری آیا او پاکستان کش میره در سه پر دری سه و دو سه پیلی سه و یو آیا او دیرس می دیرس او سعودی عرب که میش میره در سه پر سه پر شمده سه و شوش فیت این دو سه و دری دیرس سه پر آتا آیا آخری کش پاک سه و یوش بیتی دی کار چاک معلوماتی یا در ایلان در بخبال آوری دی میره بانی دیر که میگو دوش میره دنگو بگی
ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 5. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پریږدئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ د نن ورځې لپاره همدومره خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري
Yeah.
یار خوانے عمرہ